ما را به خداوند کریم سپاریم.
سلام ده ستالی مشه افغانستان که دمازیگر چلور بجیدی تاسیس مکه کلاس ده راڈیو ناوری اوس ده صدی راڈیو خبروانی چلوریش ساتو دوام لری ده سار لشپگو ده مخام ترشپگو پا لندو سپونو نسی وش پینزی وش مترو ده مخام لشپگو ده سار ترشپگو پا منزونی چپا دولش بگنوی ده خبری خبروانه پا خبرونو پیلو یونسکو نن جمعه په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په هغه بیان کې چې د دې ادارې پر وی پڼه خپور شوی ویلي، د ناستې موخه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو حق او هغه ازادیو په اړه د نړیوالو خبرول او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغان ښځې او نجونې ترې محرومې شوې دي. یونسکو ویلي د دې ناستې په جوړولو سره غواړي د نړۍ پام د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته راواړوي. د یونسکو په بیان کې د ناستی د ګډونوالو په اړه څه ویل شوی نه دي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې د 168 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوی دي. دې دارو په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه پر لیف ویب خبر کړی ویلي، د افغانستان په 25 ولایتونو کې د روغتیايي مرکزونو په تړل کېدو سره 1.5 میلیون کسان اغیزمن شوي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ زیات شوی چې تر 50% د روغتیايي مرکزونو په کې تړل شوی دي. د دغه ادارو په ټکو تړل شوو روغتیايي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. WHO او هیلت کلستر په داسې حال کې د دغه روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا دمخه د افغانستان په لور پرتو سیمو کې خلکو روغتیايي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 9.5 میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې او چا پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر خبره کړې، د یونما مرستیال اندریکا ریټ وویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه نن کړي ویل دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمن خلکو ته د نمرنۍ مرستو پر سوال ولګوي. لدی وړاندې د اوچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمه نفوس بشري مرستو ته اړمن دی، چې د دې سازمان په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسول لپاره د کافي بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. دا کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله دوه کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي پیښه تیره شپه د لغمان د 8 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتي وضعیت یې د اندېښنې په بخښنه سره د ډاټ وړه دی. له دې وړاندې د کب په درېمه د کابل کندهار پر لوی لار د بارولون کې ټیلر او یو کوچنی موټر د ټکر له کبله و کسان مړه او ځلونو ټکن شوي وو. ویجاړ سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت او په لویو لارو کې د ترافیکي نښو نه نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي. او د سوری د امنیتی اسواکونه او د دې هیواد افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نخته کې اویا کسان وژل شوي دي. په سوری کې د جګړې څارونکو سازمان نن جمعه ویلي د نخته تیر شپه د سوری په ساحلي لازقیه او تارتوس خارونه او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده. د سازمان په ټوکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشتي چې د سوری د افغاني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د سوری دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول تر لاسه کړی. دا تیر کال د دسمبر میاشت راهیسې لیکل چې د بشار الاسد رژیم وپرزیده او ځای د هیئت تحریر شام په نوم ډلې ونیو او نوی حکومت رامنځته کړ. د لومړی ځل دی چې داسې یو خونړۍ وسلوانه نښته رامنځته کیږي. تاسې له ازادۍ راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واوریدل شي. په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې د یونسکو لخوا نن یوه غونډه جوړیږي. وړاندې به په یاره چې په دې غونډه کې څو ګډون کوي او پر کومو مسایلو باندې به خبرې اترې کیږي. پوستی چو سیاب درد بدارو. تورخم تا به هم برشو چه ده ده لاری لبندی دورست حل تا خلگو تا چون رستونزی جوری شویده.
یه خواه حک روژه و ده بلی خواه ها توکی چیز پاکستان چه خواهواری دیگی دا پا دیر لوڑا بایه دی آنو گرن خلکو تا بیکینی دور سجدی سختی ستونزی و مشکلات دی.
دا پسرلی به درشل که پا میدان وردگ و ولایت که دزوانان لخوا دنیالگی و دکینول کمپاین پیل شد. ده کمپاین پارا با نو تفصیل سیمی در طول رو هم درنگ دا چه روشه دا و خلکو بخواد سنگ روشه نیوالا سنگ پیشنمی ترا پاتسی دل پا دیارا دازاد ریوی و اوریدون که وای
خواست با روشه ولمو پا پیشنمی باندی با بیا چرا پاتسی دون دا موبایلی ما دست نولو دول چی و دا پیشنمی دول بای و خلو
د روژی د کلتور و فرهنگ پارا با نور جزیات هم در طول رو داریدون که پیغامون رو به هموی لرمقاله به مشتمل تیم کارد.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستاری مشایی پا دی خبری خبرانی که موز و فرید سیال در شفیق یار در تخنیکی چار پسن بالخت کربانه یو. یوش میر افغان خوزو در خوزو در حقونو بیلا بیلو خوزوختونو او فعلانو در خوزو در نریبال ورزی پا مناسبت در حق اختلو یه تراسو نپیل کردی. دوی رسانیو تا پاسولو خبرپانو او پریکرلی کنو که ویلی چه پا افغانستان که خوزی اونجونی در طالبانو لخوا لطولنی پا بشپلتو گلری شوی او جنسیتی تبعی سر مختی. دا پا دا سال که دا چه دا ملگور ملتنو خوانی سلمی و فرهنگی ساسمان یونسکو نن پا افغانستان که دا خزو و انجونو دا وضعیت پاره پا پاریس کی یو غنده چوروی. تفصیل پا دیرا پرگی.
یوشمن افغان خزو انجونو د خزو د حقونو فعالانو او بیلا بیلو مترزو خوزختونو د مارچ د تمه نیچه د خزو نړیوال ورځی په مناسبت په افغانستان د نن او بهر په بیلا بیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په ومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو پریکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د خزو بشري وضعیت په نړۍ کې په بې ساري ډول بد بللی او ویلي دي چې طالبانو ښځې له ټولنې په بشپړه توګه لرې کړي دي. دغو بېلابېلو بنسټونو خوځښتونو په خپلو پرېکړه لیکونو کې زیاته کړې چې ښځې په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي فعالیتونو منع سوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل سوی دی. له دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې معترضې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان په ټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوی دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 260 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دي ویل سوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تمه لري.
یونسکو د باره وضعیت زنان و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که د باره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحال یو چې یونسکو د افغانستان د ښځو د ستونزو په اړه خبرې کوي، خو یوازې خبرې کول کفایت نه کوي. موږ غواړو چې دا ناستې نتیجه ولري او د افغان ښځو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا د خړو نړیوال پروګرام دبليو پی خبرداري ورکړی چې ترخم لار تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به پراتلونکو نه یو کې لوړ شي. د ادارې ویلي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرونیو په پرتله څه بدلون مندلای چې اصلي لامل د پاکستان سره د ترخم د دروازې تړل پاتې کېدل دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو بیا وایي په دې روژه کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی ورته سخت اندېښمن دي. تفصیل لا په دې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه سوداګریزه لاره ترخم له تیرو دوه اونیو راهیسې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې که دا لار همداسې تړلې پاتې شي د خوراکي توکو په بیو کې به لوړوالی راشي. دبليو اف پی په خپل راپور کې چې د پنشنبې په ورځ خبر کړی ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله یو څه بدلون موندلی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړي چې د وریجو او بوري نرخونه لوړ شوي خو د افغانۍ د نسبي ثبات له امله د نورو خوراکي توکو بیې بیا ټیټې شوې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترخم لاره د فبروري له 28مې راهیسې د طالب ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو هم وایي چې د روژې په دې میاشت کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی یې اندېښمن کړي دي. سرتاج او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوه خوا هغه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼ خلکو ته په کینی ډول سره ډېر سخت ستونزې او مشکلات دي. بوره به مخکې په 300 روپۍ منو وساغه همدغه بوره تر 400 پورې رسیدلې ده. نه هم بره ده د دې ترڅنګ سیمټ یو څه اندازه ګران شوی ځکه سیمټ هم کوز نه راتلا غم ګران شوی دي.
یو کیلو ټماټر به اصل افغاني شوی او همدارنګ خوراکي توکي هم ګران شوی همدارنګ سون توکي هم ګران شوی دي. نو غوړو قیمت هم لوړ شوی دی او همدارنګ د بوري او سبزیجاتو به هم په دې سره لوړ شوی دي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزي خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم د ترخم لارې د بندېدو له امله د یو شمېر توکو د بیې لوړوالی تاییدوي.
سکتور خصوصي او خلک په قد د فشار لاندې دي او خپل چغې وایي چې دا مشکل حل کړي. نو نور تر څو پورې چې حکومتونه کې نه ني او حکومتونه په دې ارتباط باندې پاکستان او افغانستان سره خبرې ونه کړي د ډیپلوماسۍ په جبه باندې او یو لاره پیدا نه کړي زه فکر نه کوم چې دا مشکل به د یوې ورځې یو د یوې ورځې لپاره به حل شي. که نن حل شي سبا بیا نه حلیږي بل ورځ به بیا نه حلیږي. افغانان باید په بل لاره فکر وکړي چې بدیل لاره پیدا شي. بل هیڅ چاره نشته ده.
یادونه ده چې د لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله ترخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي، بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله د لار تړل شوی چې زیان یې تر ډیره عامو خلکو ته رسیږي.
په راپور کې موریدل چې د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړی او کده ترخم لار هم د سیټړلې پاتشي نو د خوراکي توکو بې با پراتلونکو نه وکړي نور هم لوړ شي. خو د دې لارې په بندیدو سره او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په ډېرېدو سره هلته میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت له هم د پخوا په څیر باندې تنګوي او کوم کسان چې د قانوني اسناد په دې هیواد کې د پاتې کېدو لپاره لري د پولیس لوخانی ولیکيږي. نور تفصيل په دې راپور کې.
مونږ نه پويګو چې مونږ چرته لاړ شو او دې زنم چې مونږ دوباره خرج شو بیا هم زمونږ ژوند تبا دي.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلی ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعیا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرستی خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي. او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړی دي خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وځي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بله افغانه جنۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادی حقونو څخه محروم کړي دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوي دي افغانان لپاره. زه پخپل ز بخی ایران مې چې څه وکم افغانستان کې دا غشاندي حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات پستونځو کې دي بلکې په ټولو ځایونو کې شي دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې د پاکستان کې پاتې کړي د انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنگ نه راوړي. خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په 6 مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وايي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبري اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لک صبر وکړي ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د نشو کولی چې دا ټول خلک تل سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملایويږي د مختلف ملکونو د طرف نه لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي آسترالیا یا کینیډا دا غوی د طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي غډه رقم هي یو 100,000 خلک مونږ کوي شو چې هغه مونږ د پاکستان الته درې مه وادونه ته مونږ ریفر کو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله الته ریفر کو دي ملکونو ته نو دا غوی ځان له پروسیسز دي دا غوی ځان له ویټینګ پروسیسز دي نو غوی هم په دې باندې ټایم لګي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپګلکا افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورستا پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشتي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان پارانورمال مطالب هم درته لرو خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د سوریې امنیتي ځواکونو او د هیواد افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې او یا کسان وژل شوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د جګړې د څار یو سازمان نن د جمعې پورس خبر ورکړ چې د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د پخواني رژیم د وفادار وسلوالو ترمنځ نښتو کې اویا کسان وشل شوي. دا نښتې د سوریې په ساحلي سیمو کې شوي، هغه سیمې چې د مرکزي حکومت له کنټرول څخه وتلي. د سوریې دولتي رسنیو ریپورت ورکړی چې حکومت تیره شپه لازقیه تارتوس او شاوخوا کلو ته د زیات شمیر امنیتی ځواکونو د استولو پریکړه کړې چې د سیمې تر خپل واک لاندې راولي. په دغه سیمو کې د علویانو لګکه شون کوي چې بشر الاسد د رژیم لاټړې کوي او لا هم ورته وفادار پاتې دي. له هغه وخت راهیسې چې د بشر الاسد رژیم د دسمبر په پایل کې د حیات التحریر الشام تر مشرۍ لاندې یاغي ډلو له واک راو پرسو، دا په دې هیواد کې تر ټولو سخت انختی دي چې رامنځته کیږي. دا نوی واکمنۍ له پایل وروسته د علویانو په لګکی ځینې فرقوي بریدونه شوي. که هم د سوریې نوی حکومت ویلي چې فرقوي او انتقامي بریدونو ته اجازه نه ورکوي، خو داسې بریدونه لا هم په متفرق ډول ترسره کیږي. د جمعې په سهار ګڼ شمیر سرتیري د لازقیه خار په مرکز کې ځای پر ځای شوي او د سړکونو پر سر هیڅ ملکی وګړی نه لیدل کیږي ځکه چې په دې ساحلي سیمو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز اعلان شوی. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د پنځشنبه نه د جمعې تر سهار پورې 15 دیرش حکومتي سرتیری او 2 دیرش د بشر لسد وفادار وسلوال وژل شوی. د دې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلی چې د بنیاس او جبله خارونو لمنې لا هم د بشر لسد د وفادارو کسانو تر کنټرول لاندې دي. هغه دا هم ویلی چې د بشر لسد پلارنې خرګوټه او د شاوخوا څو علوي میشتو کلو کنټرول لا هم د مرکزی حکومت لواکه وتلی. د سیمې ځینې اوسیدونکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته پاستول شو پیغامونو کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. د 2018 کال د مارچ میاشتې چې د سوریې کړکیچ پایل شو، تر دې دمه په دې هیواد کې له 1500 زرو ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. یا ځوانان وایي دا کار د هیواد د سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او خچا پریال د جوړولو په موخه ترسره کوي. دوی له خلکو غوښتي چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کینوي او خپل چاپیریال ته پام وکړي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. اسمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپل نور همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموډی چوس محل خپل یو موټر په نیالګیو بارکړی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسي وویل.
ره ودول نه کوم په دوه برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوې کول د بوټیو د شون باید کې دي. نه د نولګی ویني موږ اوس بور کړی دی د جماعت دی خو نه نور کوي ګرم سدي چې د واد کلو د پوره ده دی موږ په خپل په کال کې د شون یی کې دي نولګی د شون جوړو ونی دي د غنور زینتی ونی دي د ټول مم د خطر غکړی دی واد کلو په خاطر.
د شپې ته کلن عبدولی هم د هغ ځوانانو د ګروپ غړی دی کوم چې لیڅی رنګشتي دی او په وړیا توګه په عمل منفي سي مکی نیالګی کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل.
ان شاء الله که د الله تعالی رضا وه ان شاء الله تمه صدر راتلونکي کال کې موږ نیالګیو د کینول ډېر هغه لرو کې نیالګي به کینول خیر سره مسد د مڼو د بادامو یې ښه نیالګي به ان شاء الله به کینو په مرور د وخت سره.
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت د چاپریال ساتنې ریاست مسؤلین هم د ځوانانو د هڅو هرکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعادت د چاپریال ساتنې پر ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا موږ د پسرلی د راتلو په درشل کې د چاپریال ساتنې ریاست واړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کښېنوي تر څو د چاپریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کیږي او نیالګي کښېنول کیږي خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کیږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
سبا په نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ په شاندانو مراسمو سره لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه پکې خبرې کیږي. په دغه غونډو کې له خپل حقونو بې برخې شوې ښځې او نجونو ته د حقونو د ورکړو لپاره یو اندازه مرستې هم ځانګړې کیږي. د مارچ اتمه په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې څلورو کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او تحصیل دروازې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې بي سرپرست او بي وسه ميرمني وای غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه لخپل حقوق خبرې دي او نه هم د خزو لنړیوالې ورزي. خزی وای په تیر شل کلن جمهوریت کې د خزو د ژوند د خوالي د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپل حقوق ورکړ په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دی رسیدلی. د ننګرهار د ویلري پرتی سیم وسیدونکې پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېر زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زمونږ د عاجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ ما غشن د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د خامۍ او د بزرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
دا ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دي، چاره لکه خیر خرابات را کړل دغه کوم نه د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کنو نور او نور مې الله شته دي، نور دغه مې نشته دي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنگونو له ډیرو کورنیو د ګټي وټي سړی اخستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د موږ په څنګ کې د غریب او بیوسو میرمنو ژوند ډیر بد تیریږي. کمه کې په تیرو حکومت کې بیوسو خلکو ته سي حکومت له لوري مشات ورکېدل، په کال کې هغه زیات او اوس ډیر زیات رقم سوي دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیات کم ورکول اوس تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوای له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو خزي چې په خوای په دفترونو کې دندې تر سره کولې او په ماشونه خپل اړتیاوې پوره کولې بیروزګار شوي او د کاري په ورځني ژوند بد سیوري غوړولې دي. هغه راته ویل د بیروزګاری او غربت زیاتوالي ترڅنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له ملیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخستې او ژوند ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا کې دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګیدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8مې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بیلابیل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالي لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګیدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژی رنگونه
رمضان د خیر او برکت میاشت د ثوابونو ګټلو میاشت ده. خو دا د انسان ظرفیت پورې اړه لري چې دی څومره ظرف لري، د دې میاشت نه څومره ګټه پورته کوی شي. رمضان کې صدقې ورکول، مسکینانو سره مرسته، کونډو سره مرسته، بېوزله سره مرسته، معیوبو خلکو سره مرسته، دا نو ستاسو رمضان تاثیرات نورم ډېری.
انوی بیا کیسه کوي چې خاص به روژه ولم په پیشلمی باندې به بیا چرا پاسې دون د موبایلونو داس نه ولو دولچی و د پیشلمی ډول به وهل خلک به را پاسه ول بیا به دیګدان باندې ورته دیګدان غړای دا وای سغه باندې به مو بیا شیدی به مو یې شول شیرچان به مو په خول چاس به شیدی نه لرل ساده چانو دلته خلک ورته پتیری وای اکثره وخت خلک ورته غوچم هم وای اما غریبلی ډوډۍ هم هغه بم پخه کړی ولې
روژه و ډیره مبارک میاشت ده. موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریب کورنیو سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړی ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
دوی منی مې کې درته د ساده ململ روخ تر غي وړاندې لاند خبرونه. یونسکو نن په پاریس کې د افغان خوځو نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې په غبن کې چې د دې ادارې پر پاڼه خپور شوی ویلي، د ناستې موخه د افغان خوځو نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو حق او حق ازادیو په اړه د نړیوالو خبرولو او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغان خوځو نجونو ترې محروم شوي دي. سبا د مارچ 8مه د خوځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او او هیلت کلستر وایي د امریکا د مرستو په بندې دوسره په افغانستان کې د یو سل شپې روغتیا مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونو تړل شوي دي. د ادارو په راپور کې چې پرون پنځشنبه پر دې په خبر کړی ویلي، د افغانستان په 15 ولایتونو کې د روغتیا مرکزونو په تړل کې دوسره 1.5 میلیون کسان اغیزمن شوي دي. د راپور پر بنسټ تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ دی چې 50% مرکزونه پکې تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د دې سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 19 میلیون ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي. په ویډیو کې چې او چا پرون پنځمبه پر خپل ایکس پاڼه په خوني ټوټر خبره کړې دی، یو نامه مرستیال اندري کاریټ وویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیون افغانان د ژوندې پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. لټو وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه مننه کړې، ویلي دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړ نو خلکو ته د نمرنې مرستو پر سوالو کې واله کوي. او د سوریې د امنیتي ځواکونو او د دې هیواد د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې بیا کسان وژل شوي دي. په سوریې کې د جګړې څارونکي او سازمان نن ویلي د نښته تیر شپه د سوریې په ساحلي لازقیا او تارتوس خرونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوي. د سازمان په ټکو په لازقیا او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشته چې د پخواني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي.
آزادی ملما د آزادی رادیو د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما عبد الوهاب چپان نمیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطر یې وموده په زندان کې تیر کړي او اوس چې لسول سیزو رئیس په بریتانیا کې میشته، لا هم هلی ځلی کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پایته رسیدو لپاره کوم لار ومومي. له شاغل چبان د میو غوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوګانو ولسوالۍ کې په یو کلی کې چې د اغینو مرکخیل الته زیږیدلی یم. او دا مرکه خل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطح نه اغلري لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلی شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلی په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکړئ. څنګه ځای دی؟ د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اوابه متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلی د منځ نه وتلې ده چې عمدتا خلک یې خور په نامه باندې یادوي. او دې خوای هم کلی دي، هغه خوای هم کلی دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسي. په هغه وخت کې چې د داوود خان د وختونو په احصایه کې چې مال دیلې وو په هغه وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې الته استوک نکول اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کېږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغېز کې بارانونه ډېر کېږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډ لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصلخیز ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله، داسې حاصلات کوي. نو زمونږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي، بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 15 سنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 15 سنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار شه کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم 15 صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په 15 کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو. نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په 6 صنف کې زه او ورور مې په 4 صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنۍ ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، دی اغو کلونه چې ډیر زیات خلک دی خونځی ته راتلل، او په دې خونځی کې بیا موږ سپارشه شو او شپږم سینګ مو په دې ځای کې و، ځکه چې هغه پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یو ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبه موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په یعنی هول کې په دې ځای کې موږ په دری ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دری ژبه مو زده کړله. تر نهم صنف پورې زه په هغه ځای کې پاتې شوم او په خونم رو باندې کامیاب شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغه ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغه وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم، او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په حکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور، دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده. او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چیرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په خونم رو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسأله ما ته به حد ډیره زیاته په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو، د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو، یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله، چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې، د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و، او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې، دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریب ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسا تر ډیره حدا زراعتي و
نو چانسونه نور هم و چې منګه کولای شو نور فاکولټو ته هم انتخاب وکړو خدا په دې خاطر باندې ډیره مهمه و چې مونږ الریډي درې کال په خپل مسلک کې ویلی و او مونږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و آلات زراعتي و او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده دا مونږ په انګریزي ژبه باندې وویل نو کله چې دلته مونږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مضامین زمونږ په انګریزي ژبه باندې و بیا زمونږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود نو مونږ په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو نو په دې خاطر باندې مونږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم لابراتوارونه او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه مونږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد مونږ نه درلود چې هغه د کم سویه سړی وي مونږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي نو د داسې استادانو په تدریس باندې مونږ د زراعت لیسه ولوستله او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو مونږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان مونږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو زموږ ستونزه کمې وي
نو د پوهنتون د دورې مسراتو وایي چې د پوهنتون دوران بیا څنګه وو
لکه څنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه د خلک سموت خبرې وي خو ما په کې جنجالونه هم درلودل مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه د په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و
څه ډول لانجې که څه توضیح ورکړي
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا و چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی یا لږ څه داسې په کارېږي نه خو ونه شو په هغې کې مونږ یو سلو درې شپېته تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي و او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوې هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه د هم چې ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو سلو درې شپېته تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا حق سي شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د هغو د پرمختګ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوو یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوو. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته او څنګه وو؟
ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې وو او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود وو، د هډې فارم موجود وو. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی وو. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس وو. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله اداري ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که پول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی وو. هغه دا وو چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که لیلیه وه او که تدریسي وه که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی وو. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی وو چې ډېر کلک تاسیسات وه. د هغې نظیر له تورسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی مونږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم چې د ژوند کوو هلته بېدېدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی وو. دې 40 استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود وو چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود وو. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډی درلودې او دا نورو ماستر ډیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډی ولري او دا نور ماستر ډیګري دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و هغه بېحده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بېحده پوه خلک و او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کاوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و، لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خوشحالي درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و، د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقی بلل کېدل، موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقی هغه دی. خو هغه کوم یو حالت چې خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پنا اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلیې څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې پنځه کاله قید وخېژه و او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پی وشوه؟
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا اتلس میاشتو نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زمونږ اتلس میاشتې پوره شوې وې، پنځو کالو.
څنګه چې تاسو چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسو ونیولې لیکن ستاسو مشانې نه ونیولې؟
دا خبرې موږ ته دلچسپ معلومېدلې. دا پوښتنه وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادوه هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې او په خپله مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګورې
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ، داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود، په اوله کې اکثره وزیران هم تاسو د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانېږي چې کله چې تچیرې اده رابطه د مثال په تور سره دی ګوندی ایوی برخه سره موجوده و هغه هم په خپل باندې معنا داده چې تریوی اندازې پورې په دموکراسي باندې معتقد خلک و. داود خان وطن پرست سره و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله برتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په برتانیا کې یم.